السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په دې خبرونه کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي دي. اوري چې د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې په سبا دوشنبه په ټول افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنو بهیر پای ته ورسیږي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. په هرات، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله 19 کسان مړه شوي دي. د غزنی ولایت چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر پرون په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. بشپړ خبرونه. په هرات ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښې په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې شوي.
در اثر پریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای یخخانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگر جانهای خود از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ رادیو ته ویل چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې په ځینو برخو کې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. په عین حال کې د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په مړو کې درې ماشومان او درې ښځې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې هم د سیلابونو د راوتو له کبله یوه میرمن او یو نارینه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ولایت په خبر پاڼه کې له زیانمنو خلکو سره د مرستو یادونه هم شوې. د هلمند سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سختو واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل کړی دی. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابکرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواکونو لخوا وشول.
په دغو عملیاتونو باندې دښتو کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدره موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوې دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوې دي او د دوی اړوند شپږ ځله د موټر سایکلونو نه منځ تللي دي.
د غزنی د ولی ویاند خغلی نوري هم درا زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادای رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د څو پوهنتونونو مخې ته نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکول.
دانشجو بیدار است، اسد علی بیدار است.
په تهران او نورو ښارونو کې مظاهره ورسته له هغه پیل شوه چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکي الوتکه ساهون په توغندي ویشتلې. له بلې خوا راپورونه وایي چې په تهران کې د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شوي دي. د تهران په ولی اثر چوک کې د بلوا ضد ډلې ډلې پولیس لیدل شوي، خو د نښتو راپور نه دی ورکړل شوی. په تهران کې سلګونه کسان ورسته له دې چې حکومت د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو سهوه ومنله په پلازمینه او اصفهان، حمدان، ساری، راشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې واټونو ته راووتل او خپل غوسه یې څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اعتراضونو څخه ملاتړ څرګند کړی او مظاهره چیانې زړور خلک بللی دي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یوه غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. مهر خبری آژانس راپور ورکوي چې راب مکایر پروند جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیوه. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکراینی الوتکې د قربانیانو یاد ته د درناوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بوریل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی. او په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جګپوړو ایراني چارواکو سره لیده کاته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قلم وبخې قاسم سلیمانی له وژل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. او په دې لړ کې په پېښور کې سلګونه پارېدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حل کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خپره شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواښي او دا لانجه سمدستي ډلهیزو هڅو او سوله ییز حل ته اړتیا لري. قریشي به له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او وروسته متحدو ایالاتو ته هم ولاړ شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، خبرونه مو له احمد تکل نه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي د کابل او واشنگتن ټوله هڅه په افغانستان کې د اوربند پر ټینګولو را سرخی. د افغان ولسمشر ویاند نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا وار به طالبان د اوربند ټینګښ او د جګړې د بندېدو لپاره د افغانانو، افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزي کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو.
د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدارو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي. ځکه
په اوروزګان ولایت کې کورنۍ بې ځای شوي وایي چې د دوی په نوم ورغلي مرستې د غلطه مسؤلین پر خپلو خپلوانو ویشي.
دولت واوري زموږ غږ دی، یو بل مسلمان واوري موږ د لوږې د تندې عیال را پسې دي در بدر یو نه بټي لرو نه ملاندې کړي دي.
د هم اوري چې په کابل کې د واورو د ورخت او سړو له زیاتېدو وروسته د نفت او ګازو په قیمتونو کې لوړوالی راغلی. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د کابل او واشنگتن ټوله هڅه په افغانستان کې د اوربند پر ټینګولو رات سرخی. د جمهوریت ریاست ویان لازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خو چې دا ور به طالبان د اوربند ټینګښت او د جنگګړې د بندېدو لپاره د افغانانو، افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو لس وارې په خپلو کې د سولې مذاکرې کړي. تر اوسه په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د کابل او د هغه د متحد واشنگتن ټوله هڅه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شمې پوراز ازادي رادیو تو ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي، داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسلولو طالبانو یوازې د 2013 نه د کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د جمهوریت ریاست ویان په خپلو خبرو کې تمه وشو ده چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانې په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیات سره د لسم پړاو خبري په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه شوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبانو واورو چې دوی له اوربند سره خپل موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغې ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل و، یوه د اوربند موضوع او بله هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلي وو که پاکستان په خپله خاوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې له مسایلو ورهاخوا د انتخاباتو په لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنې د دوشنبې ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې بیا شمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپلو ولایتونو ته هدایت وکړي تر څو هغوی دا بیا شمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لای د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه لیرویدار وایي بیل شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمیر محلونه له سره وشمیرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په قانون کې یوازې د 15 ورځو په اوږدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ او پاړی د پریکړې یادونه شوی، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوی پریکړې عملی هم شي او کنه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده دی وایي د دې لپاره هڅه کېږي چې دا بهیر څو فصله اوږد شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبې په ورځ به د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمیرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي وو که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمېري دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبری مجلې ته غوږ یاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو پر وړاندې نړیوالې سیمه ایزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والي وایي چې په دغه ولایت کې تر سوار لسوا داعش جنګیالي اوسیږي خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه جنګیالي له نږدې تعقیبوي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای که څه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوې او اوس د جګړې توان نه لري خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې ترڅنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله لمنځه یوسو په دې باور وي چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وسي ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړند پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنځ شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 تنه ښځې او ماشومان دي چې 50 یې ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا خپلو وارثونو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسلوالې ډلې د غاډیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والي وایي چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1412 په حدود کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې. دغې ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یوه جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي
داعش ډله زموږ تر تعقیب لاندې ده، پر وړاندې عملیات کیږي، اوس هم په دوامداره پرې هوایي بریدونه کیږي. دوی هغه څوک دي چې له ننګرهاره تښتېدلي افغان ځواکونه یې تعقیبوي. موږ اجازه نه ورکوو چې کونړ په جلال آباد بدل کړي.
نږدې څلور کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډلې د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګنده سوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختی سربیره په شمالي ولایتونو جورجان او فاریاب کې هم فعالیتونه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. علي سینا هغه ځوان چې وژل کېدو یې د کابل پولیس مجبور کړل څو د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دې زده کړیال په وژنه کې وسلوال غله ښکیل نه دي. د پولیسو په خبره وسلوالو غلو دا کار ځکه نه دی کړی چې د هغه کمپیوټر او ټلیفون ترې نه دی اخیستل شوي. پولیس دا هم وایي چې په دغه وژنه کې ښکیل کسان پیژندل شوي او ژر به ونیول شي. خو د علي سینا کورنۍ بیا وایي هغه غلو وژلی دی. په دې اړه امید زهیر مل راپور چمتو کړی.
د افغان امریکایي پوهنتون زده کړیال علي سینا له وژل کېدو نږدې یوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمېر اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هغه وسلوال غلو نه دی وژلی. د کابل د 14مې امنیتي حوزې امیر علي رضا کوهي ازادي راډیو ته وویل که غلو علي سینا وژلی وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به یې هم وړی وای. د پولیسو دا سیمه ییز چارواکی پرته له دې چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وایي په دې پیښه کې ښکېل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوه چې غلو د علي سینا لپټاپ او موبایل د ځان سره وړي حقیقت نه لري. علي سینا یوازې په چاقو وهل شوی، خو د سړې هوا او له دې کبله چې تر روغتون واټن ډېر و ډېرې وینه یې ضایع کړې او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوي.
خو د علي سینا د تره زوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غله ترې یوازې د هغه د ځیرک ټلیفون په اخیستو بریالی شوي.
غلو د علي سینا ځیرک ټلیفون ترې اخیستی و. ما چې کله علي سینا د پیښې په سیمه کې ټپي وموند بیکې تر شا او په لاسونو کې کلک نیولی و. غلو غوښتل هغه ترې واخلي. علي سینا کمپیوټر په ډېرې سختۍ اخیستی و. هغه چې غلو ته خپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلی. زما په اند د علي سینا وژونکي وسلوال غله دي.
علي سینا د شنبې په ماښام هغه مهال چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14مې ناحیې اړوند دشتي برچي سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روغتون ته پر لار سا ورکړه. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پیل کړ او د کمپاین د کورنیو چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنې ګزمې زیاتې کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤول بصیر احمد مجاهد ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تنه هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په کابل کې د علي سینا له وژل کېدو وروسته د کابل پولیس خپلې شپنې ګزمې او عملیاتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن افغان ولسمشر د ملي بحث له لارې د کابل ښاریانو ستونزې او لومړیتوبونو د تشخیص امر وکړ. نوموړي د کابل له ښاریانو سره په لیدنه کې چې په ارګ کې وشوه وویل چې دنده وسپارله ملي امنیت سلاکار ته چې د ملي بحث یو طرحه باید جوړه شي چې دغه په چوکاټ کې د کابل ښار خلکو سره د هغوی د امنیتي مسایلو، ټولنیزو او نورو ستونزو په اړه باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر نورو چارواکو د کابل ښاریانو برخه اخیستې وه. اوس ورځو اروزګان ته. د اروزګان بې ځایه شوي کورنۍ وایي د دوی په نوم ورغلې مرستې د دغه ولایت مسؤلین پر خپلو خپلوانو ویشي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د روانو جګړو له امله بې ځایه شوي ادعا کوي چې د دوی په نوم ورغلې مرستې مسؤلین هغه چاته ورکوي چې یا هم زور لري او یا هم د دوی خپلوان وي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور رسولی.
دولت واوري زموږ ژغ دی، یو بل مسلمان واوري موږ د لوږې د تندې
دا ځغونه. په اروزګان ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه سو خلکو دي چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او د خپل ستړي ژوند دردونه بیانوي. شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یوې مرستندوی موسسې د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدلې چې لوڅې پښې باران ته ناست و او یخې ځامې لړزولې. دی چې د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرست او له خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکډی سوی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېرو مرستندویو موسسو ته ورغلی، خو وایي چې کوم چا یې ږغ نه دی اورېدلی.
دا د پاره چې نه د بوټو شی لرو، نه د یو وړو شی لرو، نه یو بل یو داسې یو د کور د زرو د پاره دغه دې د بارانونه چې غورې موږ د یو هم نه بوټو دغه نه لرو. قدرت چې موږ ورسه د عیال دپاره یو من بوټو رانیسه یا یو بل هغه مې ورسره دفتر ته نه.
پنځه څلوېښت کلن عبدالقهار چې چپ پښه یې هم په روانه جګړه کې پرې سوې ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزورو اقتصاد له امله دی او ماشومان یې د شپې لوږې ویده کېږي. خو دی ادعا کوي چې د خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوان یې وي.
مه دوه مده چې د ډوډۍ څکه موږ نه ده کړې، وږې تږې موږ دا باران ته موږ دای ولاړ یو، موږ یې دې دفتر ته پرېښلی نه یې. مقصد دغه موسسې چې دا خلکو ته ورکړي دي، وداسې خلکو ته یې ورکړي دي چې هغه په ښه بنګلو په ښه کوټیو کې ناست یا په ښه فیلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بل خوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسولینو دې فساد کړی وي، خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا ای حقیقت لري نه لري. چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي، البته سړی نه شي ویلی سل فیصده چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې، خو بیا هم البته تاسو په جریان کې هستئ چې یو چې دا د غنم هم راغلي، نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګله پر ځای به وي انشاءالله به سره د غنمو مرسته وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې اور بال دی او د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بېځای سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
په کابل کې د واورو له ورخت او سړو له زیاتېدو وروسته د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. کابل ښاریان وایي چې د یو کیلو ګازو بیه آن نوي افغانیو ته پورته شوې. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس په دې راپور کې.
اتلس کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر سلو افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپلې کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګازو د بیې لوړوالي لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چې وریچي د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخ ته راځي په کرایه وړم. زه له اتو کسانو سره چې ورونه او خویندې مې دي په یوه کرایي کور کې اوسېږم. تر یوې بجې دلته کار نه وي. که بیدا هم شي په ورځ کې له سلو افغانیو زیات کار نشم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي نشم کولی یوه افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړ یم چې د ګازو د بیو تر کمیدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز یو کیلو په 500 افغانۍ دی، خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی په دغه بیا ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله دو تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه شپږ اویا نیمې افغانۍ راکول کېږي چې د دوکان له کرایې سره اویا افغانیو ته رسېږي. که په 500 افغانۍ یې وپلورو تاوان کوو. د بیې د لوړېدو لامل دا دی چې شرکتونه یې په موږ په لوړه بیه پلوري. له هغه ځایه چې راوړو د لارې کرایه یې سنجوو او بیا یې پلورو چې اوس یې هم پلور کم شوی. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د ګازو د بیې لوړېدو کابل ښاریان اندېښمن کړي، نو له همدې امله د ټولنیزو رسنیو ډېر کارکوونکي په طنزي انداز له همدې امله په دولت انتقاد کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې ټرابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړي. دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اواره کړي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
په لیبیا کې دو سیالو ادارو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړي ده. دا هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پوځ غني وویل اوربند چې لنن څخه عملی کیږي له دې سره تړلې چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د لیبیا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمندانۍ د تیرې شپې له 12 بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربند له همدې شیبې مراعت کړي. د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون حکومت د ولسمشري شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربند اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه یې مسؤلیت دی. تر دې مخکې د روسیې او ترکیې د اوربند له غوښتنې سره سره د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ویلي و چې له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانهخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربند هرکلی کوي. او له ټولو خواوې غوښتنه کړې چې دغه اوربند په جدیت مراعت کړي. دغه ماموریت له ښکېل لورې غوښتنه کړې چې د ټولو لانجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ له لارې سوله ییزو هڅو ته زمینه برابره کړي. ګڼ څارونکي وایي د لیبیا پاشل سوي او بې ثباته پوځي اتحاد ته په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربند ساتل ګران کار وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. دا نیم ساعته